لري او هغه څه چې هغه د زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوې ډېرو بریاوې لاسته راوړي چې د هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و. د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټیکنالوژي څخه سمه استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق باندې وپوهېدلو دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي وروسته دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې و هغه د محمد نادر خان په لاس کې و او انګلیسي پوځونو ته هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه شه شهرت درلود د امان الله خان په نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بیلابیلو قبیلو او قومونو څخه 12,000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1998 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هم هغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ. یعنی دا هڅه یې کوله یا دا سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کې چې د دغو مخوره خلکو د خپلولو څخه هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي لمنځه وړلو چې دا یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي چې د نمیاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښته و چې به محمد نادر خان د هیواد اداري چاري هم د خپلو اوړونو تر منځ وویشلې او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینی تدریجی بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځنګړتیاوی د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و د هیواد امنیتی حالت مخ په شکیدو و او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په اداري او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالات څخه دی خوشنه و او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي خو لړۍ په پڅ توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د پوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د علي لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل سو چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه څلوېشت کاله پاچاهي کړې و دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې و. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرف ته ډیره پاملرنه وسوه. که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي لامله لپلو د پام ور نه و، خو بیا هم سره لدی کولای شو چې هغه دغه خدمتونه ردلی څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې ښوونځي د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود صدارت دورې تر څو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او دی بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټول ټاکنو، یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1923 کال کې انتخابات تر سره شوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لار پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کال سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ، او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. رزو د محمد ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي، او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای شو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته شول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادي لپاره لاره هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې سره رامنځته شول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې، چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، او پر ځای یې په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړې، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان په شری راما ایستاسو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق لوویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي، او د دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره و، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کوم خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کوم لاسته راوړنې یا کوم بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنۍ واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهر شاه 40 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه کی د ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ست چې دغه له جملې څخه موجود ده ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل د سردار محمد داوود خان د صدارت په حق له وپوهیدو د دې تر څنګ د مهم ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه د صدارت سره ول مینځ راغلي او وروسته تلول پایته ورسېدي په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهیدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې را سره ملتیا کړې وي نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ اوسې او د صحت جمع بم پتنوي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم هیله د چنن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د لوسخه کټه واخلي نن موږ تاسو خپل دریم سفر کې پیلو چې په دې سفر کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو لومړی به د تمدن درمېست کې دوه پڅرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو چتر څنګه دا چې زری تمدنونه وایي چې دا تمدنونه سره ول پیلېږي د هغو تمدنونو سره آشنایی پیدا کوم مثلا د بین نهرین تمدن د مصر د تمدن په حق له پوهیږي تر څنګه د فارس هند چین یونان روم د امریکا د تمدنونو اړوند موجو تاسې په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په حق له ده چې تمدن سره ول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري یا د تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رمسته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځنګړنې خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري او دغه تمدن د رمسته کېدو د څرنګوالي په حق له د چې د تمدن څه ډول رمسته کېږي په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریه چې دي هغه مختلف دي یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رمسته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن لمینځ ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن لمینځ ځي چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې کلوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن درمېسته کېدو لامل دي یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامېسته کیږي همدغه د تمدن درمېسته کېدو لامل کیږي د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي ترڅو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځ ته راځي راځو د لومړنۍ تمدنونو ځانګړنو ته اول شاری اوشتون یا انقلاب د چې کومې ځنګړنې لري لومړنی تمدنونه اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول او د مالداری څخه د زراعت جلاوالي هم په خپل وار سره د شهرونو درمېسته کېدو لپاره زمينه برابره کړه یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو درمېسته کېدو لپاره زمينه برابره کړه شهرونه هم د دینی فرهنګي ټولنیز اقتصادي او همدارنګ د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال او د بشريت په تاریخ کې د پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد سوی دي یعنی په تاریخ کې د چین سنان شهرونه جوړ کړل د پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادېږي په تاریخ کې دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت یعنی کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول او حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامی ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوی ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې دغه همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په حق لمو وپوهیدلو چې تمدن خپل څه شي دی، ولې رامنځته شوی دی یا څه ډول رامنځته شوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته شوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرېدو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاد اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګلګمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واکې تر لاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمل د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی ستر واکې ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه ورسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه ورسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتنیرو بیا یو پیړی واکمنی وکړه، یعنی کله چې د دې واکمنی پیل سو دوی تقریبا یو پیړی بیا خپل واکمنی ته دوام ورکړي، او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنی له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدی سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي، او د اور واکمنی رامنځته کوي، چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنی درلوده، او دوی هم تازه د اور واکمنی ته غاړه کې شو ده، او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې، ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنی چې وه یا کوم سیاسي ځواک شو هغه ته یې د پایټکي کېښودې، او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړې. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې، یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه، نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې، چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته شوه، او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای شوې، سره یو موټی سولې، او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغونې سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن هغه حمورابي نومېدی، چې دی د بین النهرین یوالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي. د سترواکي بنسټ دی، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې لیسي، او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه ډېروي، او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یوالي ټینګوي، یا په بین النهرین کې یوالي رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي، او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي، چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هر برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنی د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه ته د هغو د اوسېدو ژوند وکړه، د کروندګري برخه وکړه، د سوداګري برخه وکړه، د مسافرتونو برخه، د هرې برخې لپاره به قانون درلودي، چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخواني نړۍ د ستورو او لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ شو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي، او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم وو، او د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړی څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه، هغه کلدانیان وو. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته شو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم وو چې په بین النهرین کې یو پیړی واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي، یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه هغوی خپل پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه شو، نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او تر څنګ دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي، او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهیدلو دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په هکله هم پوهیدلو چې د بین النهرین تمدن په هکله هم پوهیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي نو د نن ورځې درس مو همدومره و د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چاري
مستی خوان کھڑی رنگی بنگی لیلو مڑے استرگی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھا گازر کی مڑ دکھڑا ما غنم رنگی لیلو مڑے استرگی دی جھار سم رنگی بنگی لیلو وڑے وڑے سلگی وہ ماں مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں شوم شالم زغر خاندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کھل تراز سوم در پدر جانا نہیں اوتاوی زانو کاروان سو یار می و بایل اندازا باز افسو یار می و پاین لو ما یعنی ز و خوب تا بل سرا کوی ما یار می و پاین لو ژوند آسا باز افسو یار می و پاین مزن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا سما زڑ گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری گھرو پنا سو زی پری شو دما یہاں رانا روان سو زی پری شو دما لکی تیم وز پسل بوجوان تی رہو ما زی پری شو دما یہاں رانا روان سو زی سو دما سما د سنگ لا لئی دی و غماز خارسی یو لبل دیر کو و چماز خارسی زما دینی مگری کرو دجوال چول هر مانونا و غماز خارسی یو لبل دیر بیل کرو و چماز خارسی ملا سنگری خار کئی بے وفا جانا نئی جوان دیور پر وات کئی دبل چا جانا نئی بے لتا جوان دو پسخ در دو کی تیر وینا بے وفا جانا نئی جوان دیور پر وات کئی ای دبل چا جانا نئی